درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د شپې 9 بجې د ازادي رادیو د خبرونو ته مو اسمت څاروان هرکلی کوي. دا خبرونه په خبرونو پیلو د بخښنې نړیوال سازمان یا امینستي انټرنیشنل په پاکستان کې د افغان کډوالو پر نیونو اندیشنه ښکاره کړه. د دې سازمان د جنوبي اسیا دفتر نن دوشنبه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي اکثر افغانان چې د طالبانو له لوري د نیول کېدو ویره لرله پاکستان ته تښتېدلي او هلته د نیول کېدو ځورول کېدو ګواښونو او په زور ایستلو له خطر سره مخامخ شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان په دې هم اندیښنه ښولې چې په پاکستان کې د افغان کډوالو دې ډول وضعیت ته نړیوالو پام نه دی کړی. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا تاییدوي چې پرون پاکستانی پولیسو 800 افغان کډوال نیولی دي. په اسلام آباد کې د نیول شویو افغانانو خپلوان وایي چې نن هم د پولیسو له لوري په اسلام آباد او راولپنډي ښارونو کې د افغان کډوالو نیونو دوام درلود. که څه هم پاکستانی چارواکو ویلي چې نیول شویو افغانانو هلته د اوسېدو قانوني اسناد نه لرل، خو د پاکستان اردو ژبې سما تلویزیون ویلي چې 400 افغانان وروسته له هغه بیرته خوشي شوي چې معلومه شوه د اوسېدو کارتونه یې درلودل. د پاکستان پولیسو ویلي د نیول شویو افغانانو له ډلې نږدې 400 نور له دوی سره زندانی دی او هود لري چې افغانستان ته ولی شي. باوري سرچینو ازادي رادیو ته تایید کړی چې ترکیه د طالبانو یو نوی ډیپلوماټ منلای دی. سرچینو دغه ډیپلوماټ نوم محمد زبیر ودان شوولې چې په وینا یې په انقره کې د افغانستان سفارت د لوبي سیکرټر په توګه کار پیل کړی دی. په ترکیه کې د افغانستان سفارت د مدیریت چارې د پخواني جمهوری نظام ډیپلوماټ امیر رامین لخوا مختوړل کیږي، خو په سفارت او په استانبول کې د کنسولګری دننه د طالبانو او پخواني نظام ډیپلوماټان په ګډه کار کوي. ترکیه که سهم د طالبانو حکومت پر رسمیت نه دی پیژندلې، خو د افغانستان په سفارت او کنسولګری کې د طالبانو ډیپلوماټان منلي او د دوی ډیپلوماټان هم په کابل کې فعالیت کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونوي چې سشکال د کندهار د انارو صادرات خدي او تر دې دمه 15000 ټن صادر کړی دي. د دې خونی د مدیر پلاوی غړي خان جان علي کوزي د یکشنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل د انارو فصل سشکال شوه، څو میاشتو کې چې انار را رسیدلی د 2 میلیونو په ارزش صادر شوی دي. ځایي رسنیو د کندهار د کرنې ریاست په حواله ویلي چې سشکال د انارو حاصلات 10% زیات شوی دي. په انقره کې له 14 وروسته د ترکیه پوز د عراق په شمال کې د پی کی کیپ مرچې بمباری کړې. د ترکیه دفاع وزارت وویل د بریدونه په انقره کې د پولیسو پر مرکز د یکشنبه په ورځ د دوه انتحاري حمله کوونکو د برید په ځواب کې کړی دي. دغه وزارت په وینا په بمباریو کې د پی کی کی زیات شمیر وسلوال وژل شوی او مرکزونه ویجاړ شوی دي. د ترکیه دفاع وزارت نن په یو خبر پاڼه کې همداراز ویلي چې جنگي الوتکو د عراق په شمال کې د پی کی کی پر شلو سمڅو سنگرونو او نازاینو بریدونه کړی دي. او کاینی چارواکی وایي چې روسی پوځیانو تیر شپه د اوکراین پر خرسون سیمه د توپونو تازه بریدونه کړی دي. د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګه د خرسون د والی الکساندر پروکودین په قول ویلي چې په دغو بریدونو کې یو تن وژل شوی او د دوو ماشومانو په ګډون شپږتنه ټپیان شوی دي. په برید کې د اورتودوکس یو کلیسا هم زیانمن شوی ده. زمو شخله ازادي رادیو اوري. په داسې حال کې چې مرستې په کمیدو دي، د افغانانو اقتصادي ستونزې په ډېری دودي.
تسمی نیولې زه د یم سکوټ واسه نه لرم چې ورخه مو سره بشاند د خپل مومنانو سره بغاری وم ځاړم ناشته يم.
د خوړو نړیوال پروګرام وايي د مرستو کمیدا تر ټولو زیات د شزو کړهونه ډیروي. د دې دلیل لوي مدني فعالیت پښتو
ځکه چې اوس دوی ته هیڅ نوې زمينه برابر نه ده، هیڅ نوې د کار کولو د فعالیت کولو په دوی باندې ټول قیدات دي.
ترکیه د افغانستان په سفارت کې د طالبانو یو نوې ډیپلوماټ منلې. په کندهار کې سشکال د انارو حاصل زیات دی.
موږ غواره بیا مجبور یو پر نردانه ولا باندې ارزان او فلورو اکثر موږ نردانه کو تو ګردار ششانار چوي دا بیا په نیمه بایره سغوار.
نن د ادمي تشدد نړیواله ورځ ده، په دې اړه هم یو مفصل راپور لرو.
په افغانستان کې د خړو نړیوال پروګرام د بودیجې د کمیل عمله ل افغان
میلانس
دی شی بی
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
اوس په افغانستان کې د شپې 9 بجې او 15 دقیقې دي. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام وایي په دې هیواد کې د مرستو د کمیدو تر ټولو لوړه بیه شزی پرې کوي. د ادارې نن په خپل اکسپانه کې لیکلي ک بهرنۍ مرستې ونشي وضعیت به لا پسې خراب شي. دا خبرداري د سیمهال ورکول کیږي چې د خوړو نړیوال پروګرام د بودیجې د کمیله عمل په افغانستان کې لنیشته 12 میلیون افغانانو سره مرستې بندي کړې دي. په ورته وخت کې یو شمیر بی وزلی او ارمنی مرمنی وای د فقر له عمل ژوند تریخ شوی دی. جزئیات د امید ظاهر مل په راپور کې.
په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام د بودیجې د کمیل عمل له افغان مرمنو سره د مرستو د بندیدو د بدو پایلو په اړه خبرداري ورکړي. د ادارې نن په خپل اکسپانې لیکلي په افغانستان کې د مرستو د کمیدو تر ټولو لوړه بیه خزی پرې کوي او د بودیجې د کموالي له امله څه باندې 1 میلیون میندې او ماشومان د خوارځواکۍ پر وړاندې د تغذیې مرسته نشي ترلاسه کول. ډبلیو اف پی داسې مهال دا خبره کوي چې د ادارې له قوله له وړاندې 4 میلیون میندې او ماشومان له خوارځواکۍ سره مخ دي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام وایي وحید الله امانی تیره اونۍ ازادي رادیو ته ویلي وو د بودیجې د کموالي له امله دوی کولی شي په دې هیواد کې په یو میاشت کې 15 میلیونه زیات وارمن وګړو څخه یوازې 3 میلیونو کسانو ته خوراکي توکي ورسوي. هغه دا هم ویلي وو چې دوی 12 میلیونه افغانانو سره د بودیجې د کمی له امله مرستې بندې کړې دي. ډبلیو اف پی دا هم وایي دوی مجبور دي چې د وګړو د مړولو او د قحطۍ له امله د مړ کېدونکو له ډلې یو وټاکي. د خوړو نړیوال پروګرام داسې مهال دا نښنخی چې ازادي راډیو سره خبرو کې یو شمیر بی وزلی ښځې وایي فقر یې ژوند تریخ او ناهیلي کړی دی. د کندهار اوسیدونکو عادلې ازادي راډیو ته وویل
دغه د وبد بل د کور راوړم ورور دغه مشکلات دغه وبد بل د کور راوړم دغه یم نیم کال زی لرم دغه بل چې شین لرم ته سم نیول زی د یم سکوټ واس نه لرم چر واخه مو صاحب شاند د خپل مومنان سر بغار و مجاړم ناسته يم.
د هرات یوه اوسیدونکو چې نغواړي نوم یې پر راپور کیا چې ازادي راډیو ته وویل لدی عمله چې خپل کوچنی ماشوم ته د خړو پر ځای یوازې ګرمه وبو هر کولی هغه ته د کلمو میکروب پیدا شوه دی.
درې څلور کوچنیان لرم تر اوسه چې هم را سره مرستنه د کړې ناروغان هم لرم. هر ورځ ډاکټر ته ځو. دا کوچنی لور مې پرون هم وړې و ډاکټر ویلې چې میکروبي شوې ده.
دا د هغه میلیونونو افغانانو لړل دي او شمیر به وزلو د ژوند کې سیوي چې اوس مهال د بی وزلۍ په خورا بد حال کې دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې او چاشمیری خي چې اوس مهال په افغانستان کې 9.2 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري. خو د خوړو نړیوال پروګرام بیا دوه اونۍ وړاندې خپل راپور کې وویل په دوی کې 15 میلیونه داسې وګړي دي چې د بیړنۍ لوګي له بیلابیلو کچو سره مخ دي.
د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې شزی له افغانستان سره د بشري مرستو د کمیدو اصلي بیه پرې کوي. په دې راپور کې مهم دراز د دې ادارې خبرداري وایي چې وایي کبیرنۍ بهرنۍ مرستې ورونه رسیږي نو 1 میلیون میندې او ماشومان به له مرستو بې برخې شي. زموږ همکار مرسلین ارسلا د بهرنۍ مرستو د کمیدو پر مسأله له مدني فعال ډي وي امرخیل سره مرکه کړي او په سر کې ورڅخه پوښتلې چې ولې بهرنیانو له اړمنو افغانانو سره د خپل مرستو اندازه کمه کړې ده.
نړیوال سازمان په خواج کومه لیوالتیا درلودله افغانستان ته ممکن چې هغه لیوالتیا اوس نه لري. څو خبرې دلته کېدلی شي. یو دا چې اوس په افغانستان کې له پخوانه په زیاته کچه لوږه فقر بیچارهګي رامنځته شوې ده. ځکه چې پخوا که هر څه و یعنی هغه فیصدي کمه وه ځکه چې هغه وخت د کار زمينه برابر وه. هغه وخت ژوند لدی څخه خو لکه اوس وضعیت ته موږ تاسو ګورو نو ممکن چې اوس فیصدی د فقر او بیچارهګي فیصدی زیاته شوې وي او یا هم دا چې ممکن دوی هم لزینو قیداتو سره مخامخ شوي وي.
په دې راپور کې د خزو وضعیت ته مشخصه اشاره شوې ده. ویل شوی دی چې کمرستي کمیږي نو اغیز به تر ډیره په خزو وي. او څه فکر کوي تاسو چې ولې د مرستو د کمیدو له امله تر ډیره خزي اغیزمن کیږي؟ لاته تاسو په څه کې ویني؟
څرګند خبره ده چې فقر او بیچارهګي او د دې خزو په ژوند باندې د جنو په ژوند باندې ډیر سخت تاثیر کړی دی. ځکه چې اوس دوی ته هیڅ نوه زمينه برابر نه ده. هیڅ نوه د کار کولو د فعالیت کولو نو په دوی باندې ټول قیدات دی. په افغانستان کې هر هغه کوم قید او شرط چې وځکیږي هغه ته یوازې په هغې چوکاټ کې یوازې ښځې وي چې په دوی باندې د قیدونه او شرطونه وضع کیږي. یعنی له دوی څخه اوس هر څه اخیستل شوي دي، له دوی څخه د هر څه حق اخیستل شوی دی په افغانستان کې له ښځو او نجونو څخه. ځکه چې په افغانستان کې که زه ووایم چې د فیصدۍ له مخې نه، که زه ووایم چې ممکن 50% 60% ښځې وي، نجونې وي چې د خپلو کورونو لپاره کار کولو یوازینۍ نفقه راوړونکي د خپلو کورونو وي، نو اوس یعنی اوس خو شرایط دومره ورباندې قید شوي دي چې دوی یعنی حتی نشي کولی چې هغه خپل د فقر او بیچارهګۍ آواز ته دوی اوچت کړلی شي، ځکه چې دا زمینه دا شرایط ورته نشته ده. نو دی سلسلنه دوی په ژوند باندې بده اغیزه کړې ده، او اوس مهال د افغانستان نجونې د افغانستان میرمنې له سخت و اقتصادي شرایطو سره لاس و ګریوان دي، تر څنګ یې له سخت رواني او روحي فشارونو سره هم دوی لاس و ګریوان دي.
له 2020 کال راهیسې نړیوالې ټولنې په ګڼو مواردو کې مرستې کړې دي. ستاسو د سترګو لیدلی حال په افغانستان کې څه ښیي؟ آیا واقعا مستحق کورنۍ او مستحق ښځې له دغو مرستو څخه برخمنې شوي، او آیا دا مرستې د دوی د ژوند د ټولو اړتیاوو لپاره کافي وي ستاسو په نظر؟
وګوره، شفافیت نشته دی په دوکې کومې مرستې چې له بهر څخه راوړل کیږي د فقیر او بیچاره او خلکو لپاره او د دوی په نوم باندې. یعنی هغه افغانستان ته چې کوم د بشر لپاره کومې مرستې راځي، که هغه د خوړو په برخه کې وي، که هغه هم په د نقدیا مرستو په برخه کې وي، نو هیڅ شفافیت پکې نشته.
د مدني فعال ډي وي امرخل څرګندونی مو په دې مرکه کې چې له ازادي راډیو سره یې کوله واوریده.
ازادي راډیو څلورويش ساعته له تاسو سره ده.
مخکمو په خبرونو کې واوریدل چې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا تاییدوي چې پاکستانی پولیسو د دغه ښار په بیلابیلو سیمو کې 700 افغان پناه غوښتونکي نیولي دي. په کراچۍ کې د افغان زندانیانو مدافع وکیل منیسه کاکړ هم وایي چې په چیرو دریو اونیو کې په کراچۍ ښار کې زر تنه افغانان نیول شوي دي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
په پاکستان کې د پولیسو لخوا د افغان کډوالو او پناه غوښتونکو د نیولو او زورولو د لړۍ دوام. په اسلام آباد کې د میشتو افغان کډوالو شورا وایي چې یوازې د یک شنبه په ورځ د پاکستانی پولیسو په عملیاتو کې د اسلام آباد په بیلابیلو سیمو کې 700 افغان پناه غوښتونکي نیول شوي دي. د دې شورا مشر میر احمد روفی ازادي راډیو ته وویل
بهر علاوه کې ګیرفتاریها د سراسري جمهوریت اسلامي
سره لدې چې په ټول پاکستان کې له قانوني اسنادو پرته د کډوالو د نیولو لړۍ روانه ده، خو په یو ورځ کې د اسلام آباد ښار په څنډو کې 700 کسان نیولی دي چې له دې ډلې 400 کسانو یې چې قانوني اسناد درلودل خوشی کړي، او 25 نور چې اسناد یې تر پروسس لاندې دي او پاتې نور شاید بیرته لکرخې واړوي.
په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا د اماډي کوم شر عبدالبصیر وایي چې دغه کسان د اسلام آباد په ترنول، سبزی منډي، باریکاب او ځینو نورو سیمو کې نیول شوي دي. په اسلام آباد کې میشتو ځینو افغان پناه غوښتونکو ازادي راډیو ته وویل چې د دوشنبه په ورځ هم د دې ښار په بیلابیلو سیمو کې د پولیسو لخوا د افغانانو د نیولو لړۍ دوام درلود. د دې پناه غوښتونکو له ډلې یو تن چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي وایي د تره زوی هم د پاکستاني پولیسو له لورې نیول شوی.
خپل سترګو وینم چې موټرونه ډکوي او لزان سره یې وړي، که کارتونه ولري یا نه ټول نیسی. زما تره او اولادونه یې کارتونه درلودل، خو پرون یې هغوی هم ونیول. وضعیت ډیر خراب دی.
په پاکستان کې د افغان پناه غوښتونکو د نیولو لړۍ یوازې تر اسلام آباد محدوده نه ده. د پاکستان په سند ایالت کې د افغان زندانیانو مدافع وکیل منزه کاکړ د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال د کراچۍ په زندانونو کې شاوخوا 600 افغانان بندیان دي او د نورو د نیولو لړۍ هم روانه ده.
په اسلام آباد کې کوم زموږ ملګري وکیلان دي، هغوی هم دغه شمیره ښیي چې تر 700 پورې ورته نیول شوي دي. همدارنګ په کراچۍ کې د 9 سپتمبر څخه تر اوسه پورې یو زر شاوخوا کسان چې دي دا نیول شوي دي، په دې کې چې دي تر 350 پورې چې دي هغه دلته خلاص شوي دي. همدارنګ د نیمو په قضیو باندې دلته په عدالتونو کې اوس هم کار لګیا دی، ځکه چې هم اکثریت پکې کارټونه لري کراچی کې نیول سیدی هغه ته وسریا دوامدار دی بند شوی نه دی دوانه نیول.
خپل پاکستانی پولیسو هم په پاکستان کې د ناقانونه کډوالو د نیولو خبر ورکړی. د پولیسو په اعلامیه کې ویل شوی چې په پاکستان کې د اوسېدو لپاره د قوانینو رعایت اړین دی او له غیر قانوني کډوالو سره مرسته کول جرم ګڼل کیږي. په اعلامیه کې د پاکستان له اتباعو غوښتل شوی چې د هغو کسانو په اړه پولیسو ته خبر ورکړي چې له قانوني اسنادو پرته د دوی په سیمه کې اوسېږي. په ورته وخت کې په اسلام آباد کې ځینې افغان پناه غوښتونکي هم ادعا کوي د دوی خپلوان چې قانوني اسناد نه لري د کورونو د څښتنانو لخوا ځواب ورکړل شوی. تر دې مخکې د پاکستان د موقت حکومت صدر اعظم انورالحق کاکړ له یو خصوصي پاکستاني تلویزیون سره په مرکه کې ویلي وو چې د حکومت په د غیر قانوني کډوالو د نیولو لپاره اقدامات پیل کړي. که څه هم په پاکستان کې د اوسېدونکو افغانانو کره شمېره نه ده معلومه، خو تر دې مخکې ځینو پاکستاني رسنیو د خپلو سرچینو د معلوماتو پر بنسټ ویلي وو چې پاکستان په پلان کې لري چې تر 1,000,000 ډېر افغان پناه غوښتونکي چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري له دې هېواد څخه وباسي.
د کندهار باغداران وایي سږکال یې د انارو حاصلات زیات دي، خو ډېره برخه یې چاودلي او یو ډول نباتي مرض وهلي دي. د دوی په خبره د انارو د چاودېدو له کبله اړ دي چې تر پخېدو د مخه یې وشکوي او په بازار کې په کمه بیه وپلوري. په دې اړه د صادق رښتینی راپور.
بصیر احمد د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې خپل باغ څخه تر لاسیوی یو برخه انار په کریټونو کې بستبندي کوي او پات نور چې چاودلې دي په پلاستیکي کڅوړو کې اچوي. بصیر احمد په کریټونو کې بستسیوی انار چې لومړی درجه بلل کیږي پاکستان ته صادروي او په پلاستیکي خلطو کې شودل سیوی انار چې زیاته برخه د خوراک نه ده د اناردانو لپاره په کندهار ښار کې پلوري. هغه وایي سشکالې د انارو ډېره برخه په ونو کې چاودلي او همې د شپې ته په نوم نباتي مرض کړي.
مشکلې دالې شو چې دې پوز غټي چې وي د شپې هوا خو نه کړه د ورځې ګرمي ده تر بوختي ده. دوه مې دالې پوز شوتنه ولې دې ګوره ګوره شوتا ده رنگ وینه دا شوتا ده هغه دې ژوندون کې دا پوز کلاک دي چې دې ژوندون کې دا نه غټي هغه دغه رک مګر مش مشکلات په دې کې لرو چې موږ زرات نه لرو زرات دې نه لرو چې موږ د شوچی وو د موچو د دې مخنوي وکړو.
د اسمت الله په نوم د انارو یو بل باغ لرونکي ازادي رادیو ته وویل چې د وچکالی او غیر منظمي حواله عمله د انارو د باغونو حاصلات زیانمن سوي دي.
انار خو نو شش کال شو تا کړه دا چاوت کی پروش کال چې به مو چې د لودي شش کال دا چاو سپازاج خل بزګران دو بو کمشت یو بن ساوا یو رقم بل کم یو په ګرمۍ کې سو غاښ د بزګران څه تج وسول نو شش کال به سکخت دي دا نو دا شو تا لري تو تور دا خره شو تا دا پوس نس زنه غټوي بار وچوي موږ بار بیا مجبور یې پر نار دانه ولا بنجارزان او پلورو اکثره موږ نار دانه کو تو تور دا شش انار چوي دا بیا په نیمه بایره سغوار
د انارو هغه برخه چې چاودلې بیا او بهرته د صادراتو او یا انتقال ورنوي د کندهار ښار په مختلفو ناحیو کې لوی میدانونه ورته جوړ سیوی او سلګونه کسان ورڅخه انار دانه باسي او چبیه. حسن شاو داوود وایي چمتو سوي انار دانه پاکستان او هند ته صادریږي خو سش کالې به یې چټه ده
کڅوړه په اچا غواني په نیوی غواني پښپته بس چې موشته پنځه ارزانې بس هغه کڅوړه موږ اوردل ته بیا موږ دا سچین پک شو تور ته ګوره دا خلاوس د انار دانې چې بیا چې موږ کارټن ډکو هغه شش د انار بیا کارټن کوو مارکیټ چې استو نور نو دا د کلیو د وطن کښنیان راخیږي بل اوروره کریټ په لاس غونی ورکوو را دانې کوي
دوا ساو پنځه جش زیرانیس مال دا خو موږ ته تاوان کوي خو واکه څونه پاچاو په پنځه بیاو په 15 شپته غوانی مخبل رانی وای نو دا کاریګر چې مصرف یې کې از موږ خواري ته نخبر شي نه پچی شي.
په عین وخت کې د کندهار د کرن ریاست مسولین وای په دغه ولایت کې پر 15 لزرې هکتار زمکه د انارو باغونه سته چې 270,000 ټن حاصل به وکړي او د تیر کال په پرتله به 10% زیات وي. د کرن ریاست بیان نګالې سمون وای دوی د کروندګرو او بڼوالو سره د نباتي امراضو د مخنیوي په برخه کې لازمی همکاري کړي.
کندهار کې په 15,000 هکتار زمکه باندې سش کل انار کرل شوی دي چې کلنې حاصل یې 2,03,500 یو څلوېشتنه ته رسیږي. د تیر کال په نسبت ویلی سم د حاصلاتو د انار په حاصلاتو کې 10% زیاتوالی راغلی دی. هغه بزګران چې ستونزې ولري د انار په برخه کې نور د ار زراعتي یا د میوې په برخه کې زراعت ریاست په ټولو سوالی کې د زراعت مدیران لري دوی ته سالمې مشورې ورکوي او د دا تر څنګ که موږ کمې دواوې موږ سره موجودې د امراضو هغه دواوې موږ د بزګرانو سره شریکې کړې دي او دوی ته په دا برخه کې سالمې مشورې ورکړې دي.
د کندهار د انارو صادرات د بخیدو سره سم د لمریز کال د تلی یا میزان په میاشت کې پیلېږي. د دغه ولایت د سوداګرۍ خونې مرستیال عبدالباقي بنا وایي هر ورځ شاوخوا 500 موټر انار له کندهار پاکستان ته صادرېږي چې په تېره یوه اونۍ کې اندازه 15,000 ټنه او ارزښت یې $1,000,000 ډالرو ته رسېږي.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
د بدخشان د سرحدي ولسوالیو اوسیدونکو وایي چې د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د مواصلاتي پلونو او سیمه ایزو بازارونو پرانستلو له امله دوی ته اسانتیاوي برابرې شوې دي. دوی وایي له سبانې درو کلونو راهیسې دا سیمه ایز بازارونه د پولې دواړو غاړو میشتو قومونو پر مخ تړل شوي وو او د سیمې اوسیدونکو له بیلابیلو ننګونو سره مخامخ کړي وو. تفصیل په دې راپور کې.
د بدخشان د سرحدي ولسوالیو وسیدونکو د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د مواصلاتي پلونو او بازارونو د پرانستلو لامل خوښي څرګندوي. دغه مواصلاتي پلونه او سرحدي بازارونه د بدخشان په اشکاشم، نسای، مایمای، شغنان او خواهان ولسوالیو کې موقعیت لري. د پورته یاد شو ولسوالیو او تاجکستان ترمنځ د امو سین بهیږي. د بدخشان د اشکاشم ولسوالی یو دکاندار ماشق الله د سرحدي بازارونو د پرانستلو په اړه آزادۍ روډیو ته وویل:
واقعا خوشاله استم مخاطر از کی مواد غذایی از جواب
موږ ډیر خوشاله یو چې دغه مواصلاتي پلن پرانستل سول اوس موږ کولای شو بل سیمایز تولیدات د بازار ته وړاندې کړو او د ژوند د اړتیا توکي هم له دې بازارونو څخه راونیسو.
د یاد ولایت د مایمای ولسوالۍ یو وستونکو میرو لاوای دغه سرحدي بازارونه په اونۍ کې یو ځل پرانستل کیږي او د پولې د دواړو غاړو وسیدونکو د خپل د ژوند اړتیاوې له همدې بازارونو رانیسي.
ان درگذشته راه هم باثبت مزدور بود، اول راه هم باز شدن.
له ډیر مودې راهیسي سرحدي پلونه د خلکو پر مخ تړلی وو. موږ له سختو ستونزو سره مخ وو. خوشی چې سیمه ایز بازارونه بیرته پرانستل سول، دلته اوس موږ خپل تجارتي راکړې ورکړې تر سره کولای شو او ټوله کې زموږ لپاره سهولیت رامنځته شوی دی.
دوی وای د سرحدي ولسوالۍ او فیض آباد ښار ترمنځ 8 ساعته مزل دی او پر دې سربیره د ژمي په موسم کې د وروښتونو له امله د سرحدي ولسوالۍ او د ولایت مرکز ترمنځ مواصلاتي لار تړل کیږي او بیا خلک له سرحدي بازارونو د خپل د ژوند اړتیاوې پوره کوي. د بدخشان د شغنان ولسوالۍ یو وسیدونکی محمد الله وای
مرزم بسبت بس شد ابراهام
د سرحدي بازارونو په پرانستلو سره د خوراکي توکو نرخونه راټیټ شوي دي. پخوا یوه ډبه غوړي په 2500 افغانۍ وو، خو اوس د یوه ډبه غوړیو نرخ 1500 افغانۍ ته راټیټ شوی دی. موږ ډیر خوشحاله یو چې سرحد زموږ پر مخ خلاص شو.
د نوموړي ولایت د نسای ولسوالۍ یو وسیدونکی عزیز احمد هم ورته خبره کوي:
مرز باز شده دیگه، کاروبار مردم هم برابر شدن.
د سرحدي بازارونو په پرانستلو سره په سیمه کې سوداګریز فعالیتونه پیل شوي دي او له امله د سیمې وزګار خلکو ته هم د کار او روزګار زمینه برابره شوې ده.
د بدخشان د اشکاشم ولسوال مولوي حیات الله حمیدی د سرحدي بازارونو د احمد پړای آزادۍ روډه ته وویل:
هر چوک یک بازار ایجاد شوت، مارکیټ ایجاد شوت، اونجا
په بدخشان ولایت کې د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د مواصلاتي پلونو او بازارونو پرانستلو لامل اوس د کلی دواړو غاړو ته میشت قومونه کولای سي چې د یو بل سره وګوري او خپل سوداګریز او اقتصادي فعالیتونه هم مخته یوسي.
د معلوماتو لمخې په 2020 کال کې د کووټنونس ناروغي په خبرېدو سره دغه مواصلاتي پلونه د پولې د دواړو خواو وسیدونکو پر مخ تړل شوی وو او د سرحدي سیمو خلک له ګڼو ننګونو سره مخ کړي وو. خو کابو یو میاشت مخکې په بدخشان ولایت کې د افغانستان او تاجکستان ترمنځ مواصلاتي پلونه او سیمه ایز بازارونه بیرته پرانستل شول.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریدلی شي. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.9 او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.21 او 0.25 مترو. آزادی رادیو شپه و ورځ له تاسو سره.
نن د اکتوبر 2 د عدم تشدد نړیواله ورځ ده. دا په داسې حال کې چې په افغانستان کې یو شمېر خلک وایي لا هم په سیاسي او پوځي برخو کې له تاوتریخوالي سره مخامخ کیږي. د موضوع تفصیل د مرسلین ارسلا په راپور کې.
نن د اکتوبر 2 د عدم تشدد نړیواله ورځ ده چې د هند خپلواکۍ د غورځنګ د مشر مهاتما ګاندی د زوکړې په مناسبت مول شوې ده. دا ورځ هر کال د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو او د سولې د ترویج په موخه نمانځل کیږي، خو یو شمېر افغانان وایي چې سیاسي پوځي تاوتریخوالی لا هم له دوی قرباني
اخلي. سوسال شده نو که اصلا پدر و یاد ندارم که پدرش کی بود. هر کس صدا میکنه پدر، اون صدا میکنه پدر.
دا هغه ځوانه ښځه ده چې د 2023 کال د اګست په 28 کونډه شوې ده. دوه ماشومان لري، یو 3 کلن او بل 6 کلن. وی نه غوښتل چې په راپور کې د امنیتي ستونزو له امله نوم واخیستل شي، خو ادعا کوي چې طالبانو پر افغانستان له بیا ځلې واکمنېدو 2 ورځې وروسته د دې میړه وواژه. د دغې میرمنې په خبره میړه د کونړ ولایت په پوځي روغتون کې ډاکټر و او د جمهوري نظام د سقوط پر مهال کور ته په رخصتۍ راغلی و چې د رخصتۍ تر خلاصېدو وروسته بیرته خپلې دندې ته ستون شو. دا زیاتوي طالبانو هغه دندې ته تر ستنېدو 2 ورځې وروسته له یو بل کس سره د افغانستان ګوښه شوي ولسمشر محمد اشرف غني ته د جاسوسۍ په تور ووژل. دا میرمن وایي دوی 2 ورځې وروسته خبر شول، هغه مهال چې خاوند یې خلکو خخ کړی و.
جستجو تحقیق از اونا پیدا شد که
په تیرونو پلاتونو کې دا وموندل شو چې دوی ډاکټر سفدا محمد اشرف غنی ته د جاسوسانو په تور شهید کړی. کوم په یاد وی په ټولنیزو پاڼو کې په خبري پاڼو کې دا خبر خپور شو چې په کونړ کې د اشرف غنی دوه جاسوسان ووژل چې د دوی کوم عکس نه و، یوازې د دوه تنو عکسونه و.
دغه میرمنه په ټینګار سره وای چې میړی یو پوځي ډاکټر وو او د رژیم له بدلون سره سره یې وغوښتل چې په کور کې د پاتې کېدو یا تیښتې پر ځای خپل کار ته دوام ورکړي. د طالبانو د حکومت ویاندویانو په دې اړه پوښتنو ته ځوابونه وایه، خو تر دې مخکې د پخواني جمهوري رژیم د سرتیرو او کارکوونکو د وژلو، نیولو او ربړونې راپورونه رد کړي دي. د تخار ولایت یو سپین سرې مور هم په ژړغوني غږ د خپل ځوان زوی د مرګ کیسه کوي چې په خبره یې د طالبانو بیا وقته له رسیدو وروسته وژل شوی دی. وایي زوی یې مجیب سلمان و او په تخار ولایت کې د جګړې له امله په کندوز کې خپل ورور کره تللی و. دا میرمن زیاتوي د طالبانو په لاس د کندوز تر سقوط 2 ورځې وروسته د شپې په شاوخوا 1 بجه د دوی پر کور د هاوان مرمۍ ولګېده او دواړه زامن یې ټپیان شول. دغه دردیدلې مور زیاتوي مجیب د ټپونو د سختوالي له امله په روغتون کې ساه ورکړه او مشر ورور یې په وستر ګوړون شو.
مجیب نوم داشت، این از همی جا خیست که مادر جانی جا جنگ از گفته ای جا خیست.
نومی مجیب و لدی زای و تا ویلی مور جانی دلتا جگره ده کندوز تلالا ده ورور پا کوری ده هاون مرمی لگی گی توپی کی گی تر سهار طولو تا زنگون وحی او ویدیوگانی دکی کری چو ملگرو تا وایی زداسی قویم. مشرور هم په چر ولګیت او لون شو، لکه سبا د کندوز روختون ته یوړ، هلته یې ساور کړه.
د مور وی تر اوسه نه پوهیږي چې د هاوان مرمۍ د چا او د جګړې کوم لوري توغولې و. د پوځي چارو په اسد الله ندیم وی د طالبانو په حکومت کې د تاوتریخوالي دوام د 4 لسیزو جګړو پایله ده، خو په خبره په دې توپیر سره چې د طالبان حکومت د خپل واک د ساتلو لپاره له تاوتریخوالي کار اخلي.
د دورې طالبان هم خشونت کم نشوده، خشونت
د طالبانو په دوره کې تاوتریخوالی کم شوی نه دی. تاوتریخوالی دوام لري او طالبان د تاوتریخوالی د مخنیوي لپاره کوم پلان نه لري. په ډیری مواردو کې دوی د خپل واک د خوندي کولو لپاره له تاوتریخوالي او یا هم له تاوتریخوالو ډکو اعمالو څخه د یوې وسیلې په توګه کار اخلي،
استفاده میکنن، از خشونت کار میکنن.
د سیاسي چارو په طارق فرهادي وایي په افغانستان کې د طالبانو په واکمنۍ کې تاوتریخوالی د قانوني تشه له امله دی.
بعد از آمدن طالبان خشونت به ای حساب است که قانون
د طالبانو له راتګ وروسته تاوتریخوالی په دې حساب دی چې قانون په ټولو یو شان نه پلي کیږي. له بده مرغه د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې او رچوې تاوتریخوالی ډیر دی، خلک وهل کیږي او د شریعت په نوم ډیر عجولانه قضاوتونه کیږي.
قربانیش به دستش مفته او چی رقم خشونت میکنه.
و موږ فل چې دغه تورونو او ادعاو پاړه د طالبانو حکومت وکړو، خو د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي رادیو پښتنو ته ځواب ورنه کړ.
دال او تال
دا نوې تفریحي خبرونه ل ازادي رادیو
کولای شي د خپل خوخي سندرې وغوړي او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شي
00422212240.
لا دې سره د خبرونې نیمایي برخه ته ورسیدو. 9:10 دی مخکې تر دې چې نوریاس نوري د 15 دقیقو بحث تر واوروي رابولمو د دې سات لنډو خبرونو ته. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل په پاکستان کې د افغان کډوالو پر نیونو اندېښنه ښکاره کړه. د دې سازمان د جنوبي اسیا دفتر نن دوشنبه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي اکثر افغانان چې د طالبانو له لورې د نیول کېدو ویره لرله پاکستان ته تښتېدلي او هلته د نیول کېدو ځورول کېدو ګواښونو او په زور ایستلو له خطر سره مخامخ شوي دي. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا تاییدوي چې پرون پاکستاني پولیسو 800 افغان کډوال نیولې دي. سرچینو ازادي رادیو ته تایید کړی چې ترکیه د طالبانو یو نوی ډیپلوماټ منلی دی. سرچینو دغه ډیپلوماټ نوم محمد زبیر ودان شوول چې په وینا یې پنخره کې د افغانستان سفارت د لومړي سکرتر په توګه کار پیل کړی دی. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونوي چې سشکال د کندهار د انارو صادرات خوشوي او تر دې دمه 15,000 ټنه صادر کړی دی. پنخره کې له 14 وروسته د ترکیه پوز د عراق په شمال کې د پی کی کی پر مورچو بمباري کړی دی. او اوکرانی چارواکی وایي چې روسي پوځیانو تیر شپه د اوکراین پر خرسون سیمه د توپونو تازه بریدونه کړی دي.
دو خبرې دی، یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
د جګړې حتی کولای چې افغان حکومت
د ازادي رادیو اونیز بحث
د 15 دقیقې بحث ته مو زنور یاست نوري هر کله کوم. په نوې ډیلی کې د افغانستان سفارت وتړل شو. سفارت چې چارې د پخواني حکومت لخوا ګمارل شو ډیپلوماټانو سمبالول د شنبه د ورځې نه وخت په ویل مکه وویل چې سفارت ځکه وتړ چې هند ډیپلوماټیک ملاتړ نه کوي او بلې خوا هم په کابل کې حکومت تر اوسه نړیوال مشروعیت نه خپل کړی. په اعلان کې د سفارت لپاره د منابعو کموالی او د ډیپلوماټانو لپاره د ویزې د نوي کولو په شمول ځینو نور ستونزو یادونه هم شوې ده. د اعلامیې له مخې د سفارت ټول ملکیتونه او تاسات د هند د ډیپلوماتیکو استازولیو د ساتنې محافظتي ادارې ته سپارل کیږي، خو په عین حال کې د هند په ممبئی او حیدرآباد ښارونو کې د افغانستان قونسلګریو ویلي چې د دوی فعالیتونه دوام لري. د هند بهرنیو چارو وزارت او په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت چارواکو تر اوسه په نوې ډیلي کې د افغانستان د سفارت د تړل کېدو په اړه خبرګون نه دي څرګند کړي. د هند حکومت د طالبانو له حکومت سره چې تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی محتاطانه دریز غوره کړی دی. د 2021 کال د اګست په 15 واک ته د طالبانو له رسېدو راهیسې په کابل کې سفارت تړلی، خو د لومړي ځل لپاره یې له طالبانو سره تعامل د 2022 کال یعنې تیر کال په جون میاشت کې هله پیل کړ چې کابل ته د بشري مرستو د څارنې لپاره یو ډیپلوماتیک درې کسیز تخنیکي ټیم واسطه. د هند حکومت ویلي له ژمنې سره سم افغانستان ته 50,000 ټنه غنم او د واکسین او نورو روغتیایي وسایلو په ګډون څه باندې 200 ټنه مرستې رسولې دي. نن په دې 15 دقیقې بحث کې له خپلو میلمنو سره پر دې خبرې کوو چې ولې په نوې ډیلي کې د افغانستان سفارت وتړل شو. د سفارت د مخکنی ډیپلوماټانو په خبره آیا په رښتیا نوې ډیلي د چارو د دوام له ډیپلوماتیک ملاتړ لاس واخیست؟ آیا نوې ډیلي په دې اقدام سره غواړي په راتلونکي کې د طالبانو لخوا ګمارېدونکو ډیپلوماټانو ته لاره پرانیزي چې د دې سفارت چارې مخته یوسي؟ د سفارت په تړل کېدو سره په هند کې د میشتو په لسګونو زره افغانانو وضعیت به څه ډول اغیزمن شي؟ دا او نور مسایل په دې بحث کې څېړو. د حقوق چارو پوه او د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي پخوانی استاد نصر الله استانکزی او د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې مشر صدیق منصور انصاري زموږ میلمانه دي. لومړی استانکزی صاحب، تاسو درځو د بحث ته ښه راغلاست.
مخکې مو خبرې وکړلې ډیر وخت تاسو ویل چې نه لري خو که په پیل کې د دغه اقدام په باب خپل نظر سره شریک کړئ چې ولې په اوس وخت کې په نوې ډلی کې د افغانستان سفارت تړل کیږي.
سلامونه تاسو ته انصاری صاحب ته اوریدونکو ته عرض کوم چې اصولا په حقوقي لحاظ لوی ستونزه په اوسني وضعیت کې د افغانستان د سفارتونو چې په هر کې فعال دي او سیاسي استازولي کوي په حقوقي لحاظ یو کړکېچن حالت دی، یعنی یو لوی حقوقي خلا ده. په دې معنی چې سفارت معمولا د دولتونو استازیتوب کوي، خصوصا سفیر چې د مملکت د اول شخص استازیتوب کوي. په دې اساس لویه ستونزه دا ده چې دا یوه حقوقي خلا ده، چون دغه سفارت معلوم نه دی چې د کوم دولت استازیتوب کوي. بنان دا لویه حقوقي ستونزه ده. را اروپایان که مشخصا د اندیانو سیاست له افغانستان سره معمولا د دوی د منافعو پر مبنا ولاړه وه، هیڅ وخت سیاست کې دائمی دوستی وجود نلری. بنان هندیانو در خپل موجودیت لاول نه افغانستان و مختلف دولتون سره جب کابل که حاکمانی لغوی سره با مستقیم و غیر مستقیم دول رابط در لودری دی، پا استثناء دی طالبان در اول دوری چه دوی سره کم رابطه ندارو در واقع دلیل هم داو چه با غوی دی استاد ربانی حکومت یا مشروع دولت کانه او در روانی دولت په ملګرو ملتو کې هم استازیتوب درلوده. زه فکر کوم چې هندیان نور علاقه نه لري چې افغاني ډیپلوماتان یا له افغاني سفارت سره راکړې ورکړې ولري. طبیعي ده قنصلي روابط لکه چې ویل شوي دي هغه ساتل کېږي، او له بلې خوا نه د ما نظر دا ده چې هندیان تر پردې لاندې له کابل سره راکړې ورکړې لري او لري به منی چې د کابل نه
ډیپلوماټان ومني. سنځه سه فقط غيوه بل پښتنه کې تاسو ځواب کوي. نوې دلی کې د افغانستان سفارت داسې محل تړل کیږي چې د افغانستان په اکثرو گاونډیو هیوادونو کې د طالبانو لخوا ګمرل شو ډیپلوماټانو ته اجازه ورکړل شوې ده چې د افغانستان د سفارت چارې او د قونسلګری او چارې مخته یوسي. فکر کوي چې د نوې دلی لخوا به طالبانو لخوا د سفارت لپاره کوم ډیپلوماټ ته اجازه ورکړل شي چې په ډیراتونکو کې هلته کار پیل کړی، ځکه چې موږ له هند د ډیرو افغانانو پیغامونه درلودل چې دوی وایي چارې به ډیرې تکنې شي، ځکه چې په هند کې په لږګونو زره افغانان اوسې هغه هوا ته ډیر افغانان زی او راضی او د سفارت فعالیدل یو مهم جز دی.
ما مخکې باز درلوده چې هندیان کله چې په 2020 کال کې خپل سفارت پرانیږي هلته ډیپلوماټان لیږي. په دې طبيعي ډول دا ډیپلوماټانو ته کار دی نهست د طالبان له حکومت سره به روابط ولري، البته پټ او محرم. د ما باور دا ده چې زریا ممکن پراتلونکي کې هندیان له دغه موجوده خلانه چې د افغانستان سفیر په ډیلي کې رامنځته کړی د نوې استفاده وکړي، او په طبيعي ډول به حداقل د سفارت په سطح کې د عادي ډیپلوماټانو په سطح د روابط په یو شکل د اشکالو یا په تخنیکي بڼه بیرته فعال کړي. د ستونزو د حل لپاره زه باور کوم چې هغه افغانان چې هلته دي، البته کنسولي چارې طبیعي ده چې کنسولګریان هلته باید ترسره کړي، اما لویه ستونزه د افغان محصلینو ستونزه ده چې هغوی یوازې کنسولي اړخ نه لري. موږ په ډیلي کې هلته فرهنګي آتشه درلوده، یعنی تحصیلات آتش هم درون سو تحصیلانه اوی تا به موجوده حالا دیستوز بندی.
مننه کور ودان د حقوقي چارو پوه او د کابل پوهنتون د حقوقي سياسي علومو د پوهنځي پخواني استاد نصر الله ستانګزي چې په دې بحث کې مرسته غډون وکړ. کور ودان د موګ بل میلما د افغانستان د ولسي سياسي جرګې مشر صدیق منصور انصاري هم د ټلیفون لاري سره وصل شوې ده. انصاري صاحب تاسو ته درجو ستانګزي صاحب ډیر وخت نه درلود د دې لپاره مو هغه دوه پوښتنې له خاغلی ستانګزي نه مطرح کړلې. تاسو دغه اقدام څه ډول ارزوي؟ نوې دلی سفارت وترل شو، په خوانه ډیپلوماټان ویلي چې د هند حکومت ورڅخه د ډیپلوماټیک هغه سیملاتل چې مخکې کاوه سینه کوي، آیا خبره هم داسې ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. نورې ستاسي خاګي ستانکي همکارانو ټول معزز اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله. موږ او تاسو که په تیر نږدې دوه کالو کې طالبانو د اسلامي تحریک راتګ او دلته د اسلامي امارت په نوم د حکومت او نظام د قیام نو وروسته دوی ډیپلوماټیک حرکت او فعالیتونه وینو په ډیر بتی مګر دقیق شکل دوی په ځینو ګاونډي هیوادونو کې وکړای شول چې د پخوانی حکومت چې د ډاکټر غنی او عبدالله په مشرۍ تشکیل شوی وو دا وی لا فرار او روسا چې میدان پری خو دا او هغه حکومتونه چې په خو او لکه دا خاله ربانی په نوم چې کوم حکومت وو او تیر ځل طالبان دا غلا وی فرار وکړو مګر هغه غنوم لزان سره وساتلو هغه بیرغ به په هر ځای کې راپولو کوم ډیپلوماټان چې درلودل هغه په یو شمیر هیوادونو کې وساتل شو پرته له پاکستان او سعودي عربستان او غالبا متحده عربي امارات اوسنۍ حالت او وضعیت له هغې سره په دې توپیر لري چې ډاکټر اشرف غني چې په الوتکه کې والوت نو په ځمکه یې هیڅ پرې نه ښودل د نړۍ په هیڅ کونج کې هم هغه د خپل حکومت داعیا ونه ساتلی شوه او نه یې دفاع وکړی شوه نو په همدې اساس ممکن ګاونډي هیوادونه هم دې ته راغلي وي چې له شته حاکمانو او مسؤلینو سره ډیپلوماټیک مراودات ولري ځکه وی خپل وګټو تجمن به همیشه او له ملتونو سره د اړیکو پرې کون او یا هم له هغه سي به بندوبار او به حساب او به کتاب خلکو سره چې تر شا دولتي او حکومتي یا د نظام پښتوانه ونه لري دا غوی مالی چارې دا غوی د شفافیت مسائل دا غوی سیاسي او ډیپلوماټیک وضعیت او تشخص او هویت او حیثیت ساتل د هیڅ هیواد د وسکار هم نه دی او سفیر خو په معلق شکل یا ډیپلوماټ په معلق شکل چې ترشانه حکومت ولري نه نظام ولري نه جغرافیا ولري هغه سفیر نشي ول کېده خو هغه ستونزه او مسله چې د تړل کېدو او یا هم د ډیپلوماټیکو اړیکو د تجدید مسله ده په دې ماکس په کار ده کچیرته د هند حکومت په نوې دیلی کې د افغانستان سفارت او ورسره په منبعی که جنرال کنسلی او یا تو نور زینو که نمایندگی بش پلی تغییلی وی او بل شاته نوی سپارلی یا دو سپارلو اراده ونه لری دا با از فکر کوم هاو افغانانو تا چل تا پزدکلو بخ دی او زرگونه دی هر کال تا زرو شاو خواه لزرو تر دوزر افغان محصیلین با اندوستان تطلال تا بی لوری زدکلی کولی څوک د لن محالو پروګرامونو د لپاره تلیو څوک د لیسانس ماستری او ډاکټورا لپاره هغه ته به د کنسولی د برخې او نورې په علمي او تشریفاتي برخو کې پراخ ستونزې راولای شي او ترڅنګ به په اقتصادي او سوداګریزو او کلتوري برخو هم ژور تاثیرات پریوزي.
بله مننه انصاری صاحب. یو خو اړخ د دولتونو ترمنځ د ډیپلوماټیک عرف یا اړیکو موضوع دا او بل د دوړو هیوادونو دی هغه هیوادونه چې سره ډیپلوماټیک اړیکې لري د خلکو موضوع ده. تاسو یادونه وکړه لدې هن حکومت په خوا هم په لزګونو زره افغان محصولینو ته تحصیلي بورسونه ورکړي دي سکه کال هم ورته اعلان کړی خو انلاین تقریبا د 2023 کال او 2024 کال لپاره زرو نو افغان محصولینو ته بورسونه ورکړي. په هر صورت پر دې به هم ورسته وګورو د د اروپا هین کې مشتو افغانانو هم ازادي رادیو ته د سفارت په تړل کې دوه خبرګون څرګند کړي ورسره به څوتنو واورو خو د سیاسي چارو شننکې طاهر زلان ته هم خره غلاست وایو چې خبرونه زموږ د بحث ته را سره یو ځای شوی دی. زلان صاحب تاسو څرګندونه واورې د انصاري صاحب مختلف اړخونه لري د سفارت تړل کېدل تر اوسه پورې دغه سفارت پرانیسته یو د طالبانو د واکمنۍ هم څه باندې دوه کاله تیریږي خو په خوانه او د حکومت ډیپلوماټانو په دې سفارت کې کار کاوه. فکر کوي چې دا به د په کابل کې د واکمنو طالبانو په وړاندې د نوی دیلی په سیاست کې د بدلون پیلموي، ځکه نوی دیلی د افغانستان له حکومتونو سره تل د سي محتاطانه دریز غوړه کړی دی.
سلام تاسو ټولو له لمړی خود دغه د سفارت د بندیدو په ظاهر دغه کې دی شي کله چې د دوه ودونو ترمنځ د سیاسي اړیکو یو بیسټ نوی موجود، نو ښکار خبره ده چې دغه ډیپلوماټیک نهادونه په کوربه هیواد کې یا متقابل دوه اړخونو ته بیګټی کیږي او په یو ساکن حالت تلويږي. خو د افغانستان مسله د نورو هیوادونو د دغه د ډیپلوماټیک اړیکو د تعریف په اساس باندې لګت څه مختلفه پدې ده چې د افغانستان زیات شمیر وګړي په مختلفو باندې کې کده زده کوونکو په توګه دي، کده سوداګرو په توګه دي، او کده کډوالو په توګه دي. زمونږ په ګوندیو او په لرو ګوندیو هیوادونو کې هنه د نړۍ په ګډ ګډ کې پراته دي. لدی کبل د سفارتي اړیکو نور اخوا ډیر کنسلی امور داسې و چې هغه د دواړو طرف ته د وګړو ترمنځ هغه د سلی امور د سہولتونو او سنتیاو درمنځ د کولو لپاره ډیر ضروری و. د افغانستان زیات شمیر سوداګرو په هند کې سرمایه گذاری کړې و، د هندي شرکتونو او مختلفو اصناف سره سوداګریزي اړیکې درلودلې. همدا ډول د زده کړو په برخه کې ډیر زیات افغان ځوانانو ته په زده کړو بوختي، چې دغه ټول د دې تقاضا کوي چې باید وخت په وخت د ویزو مسله راځي، د تذکری مسله راځي، د تعلیمي اسناد مسله راځي. نو د دې لقبل د اړیکو
زران صاحب خبر هم ده چې ګمانم چې هند غواړي چې د سفارت چارې طالبانو ته وسپاري، د طالبانو لخوا ګمارل شوی ډیپلوماټان په راتلونکي کې ومني یو دم خیدا کار نشوي کولای چې پخوانی لری کې او د طالبانو ته اجازه ورکړي. آیا فکر نه کوي چې دا به یو د زمینی برابرول وي؟
دوه مسایل موجود دي. یو خدای تر کومه پوره چې تازه نو سیاسي پی خو کې دغه کوم څه سرکونه نه لیدل کېږي چې ګوندې د هندوستان دولت طالبانو ته پرته له تعامل او پرته له یوې مصلحت نه تمایل پیدا کړي. د طالبانو په اړه د هند دولت دریز دا دی چې دغه ډله د ځینو هغه ډلو سره اړیکې لري، د وسلوالو ډلو سره چې هغه په کشمیر کې وخت په وخت هغوی جنګونه کړي دي، او همدا ډول د پاکستان سره د دوی اړیکې دا هم د هند لپاره ډیر د اساس دغه دی نکات دي. خپل په داخل د افغانستان کې اوس مهال د هندي ډیپلوماټانو یا د هغوی د نورو شرکتونو لپاره فعالیتونه چې دی هغه د اطمینان وړ نه دي. نو لدې قبل هند فعلا دغه سی باور نشي کېدلی چې هغوی به دومره زرګنی پراته له یو نړیوال مشروعیت د طالبانو استازي نوی استازي ومني.
بله من نزلان صاحب بیابم خبری وکو. انصاری صاحب، هند د افغانستان په مسله کې یو د سیمهیز مهم لوبغاړی بلل کیږي. کراش دی ته د هند او چین هغه موقف ته په سیمه کې چین څه موده مخکې د افغانستان لپاره نوی سفیر وګماره، او هغه هم په داسې تشریفاتي بڼه باندې لکه چې د یو په رسمیت پیژندلو حکومتونو لپاره دوی معرفي کوي. فکر نه کوي چې هند هم په همغه لور روان دی؟ له بلې خوا په سیمه کې د طالبانو د حکومت ډیپلوماټان ورسره بلې د افغانستان د سفارتونو او د قونسلګریو چارې ترلاسه کوي. نوی ځینو سرچینو ازادي راډیو ته تایید کړ چې د طالبانو نوی ډیپلوماټ په انقره کې اجازه ورکړل شوې ده چې د سفارت چارې مخته یوسي، یعنی د سفارت لپاره د لومړي سکرتر په توګه ټاکل شوی دی، او د ترکیې حکومت هم دا منلی چې کولای شي کار پیل کړي. فکر نه کوي؟
موږ فکر کوو چې دغه نږدې دوه کاله چې په دې شکل لکه مخکې چې ما اشاره وکړې تیر شو، او په مقابل کې هیڅ داسې قوت ادراس او یا هم دایره رامنځته نه شوه چې هغوی د حکومت جلاوطنه حکومت او یا هم د خپلو سفارتونو او ډیپلوماتیکو ادارو د ساتنې د خپل سیاسي او ډیپلوماتیک تشخص د ایادی او یادی د خوندیتاب او تحفظ غک پورته کړی شي. هر څه غنی په هوا فراری شو او هر څه په ځمکه پریوتل او لا هغه پراشوتونه چې ترې پاتې دي هغه به هم ځمکه ته راپریوځي لکه موږ او تاسو ګورو. یو دلته فکر کیږي چې د چین مسلې ته تاسو اشاره وکړه. هند او چین په سیمه کې هغه دوه ګاونډ دي چې په پراخ اقتصادي، سیاسي، نظامي او تخنیکی رقابت کې سره واقع دي. د نفوسو له درسه هم موږ او تاسو ولیدل چې ساکل هندوستان لومړی مقام ترلاسه کړ تر 2 میلیارد نفوس واوخته. د نړۍ د اقتصادي پرمختګونو په راز کې قرار ونیو. دغسي د سپوږمۍ هغې برخې ته چې تر اوسه د نړۍ هېڅ هېواد خپل سپوږمکۍ نه وه لېږلې دا وشوه چې دوی هغه کار وکړ او نور پرمختګونه یې هم وکړل. د ډیپلوماتیکو اړیکو په برخه کې د چین رامخکې کېدل د هندوستان لپاره هم یو سیګنال وو او په دې لار کې به هغوی هم هڅه کوي چې خپل یوازینی رقیب په سیمه کې ترې نږدې چې دومره هغه هېواد ته ور نږدې شي چې دا اوس یې له پاکستان سره هم حتی د کرکیچونو او د ناندرو غږونه په پراخه کچه پورته کېږي. هغه د ټي ټي پي مسایل دي او که نور دي. ممکن هندوستان د خپلو ستراتیژیکو اهدافو لپاره د خپلو ګټو لپاره داسې هڅې وکړي چې رانږدې شي. پخوا هم هغه معلومات چې موږ لرو د قطر له دفتر سره غالبا یا هم د ځینو چینلونو له لارې دا سه حتی شوی چې له طالبانو سره خبرې اترې ولري یا وکړي شي او یا هم دا سه فرصتونه مساید شي. او کله چې طالبان کابل ته راغله هم ستاسو بیات شي چې راګوشو چې د هند سفارت استازي د راځي افغانستان ته د بهرنیو چارو وزارت هم اعلان وکړ چې ممکن دا وي سفیر یا سفیر یا استازي راشي او سفارت ور وسپارل شي. یعنی ډېر پرانسته ورکر دا وي د امنیتي چارو دا دی ورکر. نو فکر کوم چې د دې ترڅنګ کله چې ترکیه هم دې موضوع ته داخليږي. ترکیه یوازې آسیایی نه بلکې یوریشیایي هیواد دی چې هم اروپایی دی او د ناتو غړی او هم د آسیا اړوند او د سیمې له تاریخي برخودرتونو دی. فکر کوم چې دغه معنا ورونه به نورو هیوادونو باندې هم ژور تاثیرات ولري. سعودي عربستان او نور هیوادونه عربي او خلیجي او افریقایي آسیایي هیوادونه هم په دې برخه کې پرمختګونه وکړي او ممکن ځینې اروپایي هیوادونه هم د ترکیې په وساطت را میدان ته شي ترڅو طالبانو سره خپلې ډیپلوماټیکې اړیکې ټینګې کړي.
مننه انصاری صاحب. زلان صاحب، هر هیواد چې تر اوسه پورې کوم د طالبانو ډیپلوماټ منلای دی یا په کابل کې خپل فعالیتونه زیات کړي دي، ویلي دي چې دا پرې معنی نه دي چې د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني. مخکې انصاری صاحب ویل دا خبره هم مطرح کیږي چې نړیوال لوتر دغه 2 کلونو پورې چې په کابل کې طالبان حکومت وخت رسیدلی دی وضعیت ساري، بل کوم بدیل نه لیدل کیږي لکه هغه مخکنی د طالبانو په واکمنۍ کې چې په بهر کې د ربانی په مشرۍ حکومت نړیوال مشروعیت درلوده او د طالبانو حکومت نو منل شوی یوازې درې هیوادونو په رسمیت پیژندلی و. دغه وضعیت چې اوس تر ننه پورې را رسیدلی دی، آیا یوازې موضوع د بشري حقوقو د ټول شمولو حکومت چې غربیان یا لویدیز ډیر پټینګار کوي چې طالبان باید هغه ته غاړه کیږدي او دغه غوښتنې باید ومني چې دغه لوی خنډ د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو په وړاندې او که بل موضوع شته ده؟
یو خو دغه موضوع مهمه ځکه ده د نړیوالو لپاره، د زمونږ د سیمې د هیوادونو لپاره چې په افغانستان یو سیاسي ثبات ته ورسیږي. اوس زمونږ یو لوی شمیر سیاسي قشر چې دی هغه د سیاسي ساحې نه بیرون دی او د دې یو احتمال کله هم کېدای شي چې دغه خورو سیاسي ځواک یا را ټول کړل شي او په ډول باندې د غوسنی حکومت وړاندې مزاحمت پیل کی. هغه ک جنگی وی او ک غیر جنگی وی په سولیز توګه باندې دوی تنظیم کې دغه چارې یعنی دغه یو بالقوا احتمال د خبرشته. نو د دې د کبل سیاسي ثبات لپاره ټول شموله یا ټول خلونه را ټولېدل او پرېختنی معنی هغه د ملي پخلاینې موضوع چې دا او په حکومت کې تنوع دا یو هغه څه دي چې په دغه اوسنی چارواکو او د دوی په روان کړي سیستم باندې به باور پیدا شي. خو تر څو پورې چې دغه سي ونشي یو ګاونډي هم نشي کولای یعنی په پراخه توګه یا په ډیر قوي دریز باندې د رسمیت پیژندلو اعلان وکړي، ځکه چې دوی په دې پوهیږي که سبا مثلا یو تغییر بیا راځي نو د دوی اړیکې به بیا څه ډول وي او څه ډول به تعریف کیږي. مونږ ولیدل کله چې په لومړی دوره کې طالبان ځنې هیوادونو په بیړه سره په رسمیت وپیژندل، د طالبان د نسکورېدو وروسته د هغوی وضعیت او اړیکې او د اړیکو څرنګوالی ډېر مختلف ول وروسته کلونو نه. نو له دې دا خو یو اړخ دی. دویم اړخ دا دی چې د سیمې هیوادونه هم دغه مسؤلیت یعنی د دوی د طالبانو او د امارات او د هیوادونو ترمنځ د اړیکو د سیاسي اړیکو دغه سی یو څه نشته دی چې دوی دواړه په سره ورسیږي. البته د هند په برخه کې یو شی چې هغه ډیره مهمه ده د ټاپي پروژه ده. که چیرې د ټاپي پروژه عملی کیږي پیل کیږي نو بیا به هند ته د دې ضرورت احساسیږي چې هغه یا د یو سکرتریت په توګه یا هم د یو خاص استازي د دفتر په توګه او یا هم د ټروتبا کارمندانو په توګه د طالبانو د اوسنی نظام سره اړیکه ټینګه کړي، ځکه چې ټاپي پروژه خو د پرم ډیره مهمه ده.
مننه انصاری صاحب، ډیر وخت نه لرو، دوه دقیقې وخت لرو. کراته وای د نوی ډیلی او په کابل د واکمنو طالبانو ترمنځ اړیکو ته تاسو دغه نوی تحول ته په پام سره په کومه سترګه ګوري؟ فکر کوي چې د اړیکو به نور هم سره پیاوړي شي، دوی ترمنځ ډیپلوماتیک تعامل به زیات شي؟ انصاری صاحب کوم هم چې انصاری صاحب سره مو اړیکه پرې شوې ده، زلان صاحب کوم دغه پوښتنې ته تاسو ځواب وایي مهرباني.
د اړیکو د ټینګېدلو ګنجایش ته هند چې دی هغه په اقتصادي لحاظ باندې دا تیرو شل کالو کې په افغانستان کې ډېرې زیاتې پروژې عملي کړې، همدا ډول د چابهار بندر په سر باندې هغوی ډېر فوکس وکړ، کوشش وکړ چې څنګه کېدلی شي منځنۍ آسیا سره د هغې لارې نه اړیکې ونیسي. داسې په اسانۍ به فکر نه کوم دغه موضوع حل شي، ځکه د هند لپاره یو شی چې مهم دی هغه د طالبانو نړیوال مشروعیت دی، تر څو چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د کمیسیون او همدا ډول د نورو هغه قدرتونو او ځواکمنو هیوادونو چې هند هغې سره ډېرې نږدې او ستراتیژیکې اړیکې لري د هغوی لخوا د دوی د منښت موضوع مطرح شي، نو بیا به هند په رسمي توګه دغه سی اقدام کوي. لاغې مخکې ځکه په سیمه کې له ډېر وخت راهیسې هندوستان د متحده ایالاتو سره په ډېرو سیاسي مسایلو کې ډېر نږدې دی نسبت د چین او یا هم نسبت حتی د روسیې. نو له دې کبله د دې امکان کېدای شي خپل ځینې شرایط ور به محدود
شي. مننه زلان صاحب. افغانستان د ولسي سیاسي جرګې له مشر صدیق منصور انصاری، د سیاسي چارو له شنونکي طاهر زلان او له هغه مخکې د کابل پوهنتون د حقوقي او سیاسي علومو د پوهنځي له پخواني استاد نصر الله ستانکزي نه مننه چې په دې 15 دقیقې بحث کې راسره ګډون وکړ.
چی تھی